یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د ملکي وګړو تلفات کم شوي، خو دا سازمان په عین حال کې یادونه کوي چې افغانستان لا هم د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. په نړیوالو مسایلو کې به د چین په چینګدو ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ د بندېدو جزئیات واورئ. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بس او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درانه اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا پروگرام د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما وایي د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 280 زیات ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي. سیمه ایز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي، او امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کنسلګرۍ وتلي دي. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 280 زیات ملکي وګړي وژل شوي او 2016 نور ټپیان شوي دي. یوناما ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. په دغه راپور کې د مرګ ژوبلې عاملین د دولت ضد وسلوال او امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. پر دې موضوع نور جزئیات په همدې خپرونه کې اوریدلای سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنۍ ته په یو ویډیوي پیغام کې د دې غونډې عمده هدفونه اقتصادي پرمختګ، د همکاریو پراختیا او د سیمه ییز اتصال اړوند موضوعات یاد کړي دي. د افغان چارواکو په وینا افغانستان د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصاد په برخه کې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. سیمه ایز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند وایي طالبانو غوښتل چې د لوګر ولایت د مرکز اړوند د دوخیلو او محمد اغې ولسوالۍ د لشکري خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي.
د مرکز اړوند د دوخیلو په سیمه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي، دو تنه ټپیان شوي. همدارنګه د محمد اغې ولسوالۍ د لښکري خیلو په سیمه کې درې تنه طالبان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
دی وایي په دغو نښتو کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د ملي اردو بلک هاک الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وویل د پیښې لامل لا روښانه نه دی، خو په خبره یې د ملي اردو دوه سرتیري پکښې وژل شوي دي.
د کچکی ولسوالۍ په استقامت باندې هلته یو الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې لامل یې د تخنیکي ستونزو ده او یا هم د دښمن لخوا څخه وشتل شوي، او دوه تنه پرسونل پکښې ټپیان شوي دي، سرتیري ټپیان دي.
لکه جکی څخه یوې سرچینې چې نوم یې نه غوښت خپور سي ازادي رادیو ته ویل وسلوالو له بیړنۍ ناستې وروسته دغه هلیکاپټر په توغندي وشتلی دی. دغه سرچینه وایي وسلوالو هغه مهال الوتکه تر برید لاندې ونیولې چې د ملي اردو ځواکونو ورڅخه تر بیړنۍ ناستې وروسته اکمالات کښته کول. سرچینه زیاتوي الوتکې اور اخیستې او دوه سرتیري ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د طالبانو فعالیت محسوسیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کنسلګرۍ ووتل. دا ورسته له هغه چې چین د دغې کنسلګرۍ د تړلو امر وکړ. د راپورونو له مخې چین په دغه ځای کې امریکایي ډیپلوماټانو ته د جولای تر 8 یعنی نن پورې مهلت ورکړی و چې کنسلګرۍ څخه ووزي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپره کړي چې ښیي په دغه ځای کې د امریکا بیرغ له کنسلګری څخه راټیټیږي. چینایي ډیپلوماټانو د جولای په 24مه نیټه د امریکا د ټکساس په هیوستن ښار کې کنسلګری پریښود. امریکایي چارواکو هلته د دې ماموریت ته تړلو امر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تور پوری کړی چې چین له دغه کنسلګری د جاسوسي او مانوي مالکیت د غلا لپاره کار کوي، او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غشتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له دوو لسوبجو اوربند عملی سو. دا ګام څو ساعته وروسته له هغه پورته کیږي چې پرون د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلنسکی او ولادیمیر پوتین تلیفوني خبرې وکړې. پوتین او زیلنسکی له اوربند خپل ملاتړ اعلان کړ. د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مرکچیانو تیر اونۍ د اوکراین په ختیځ کې پر اوربند موافقه وکړه. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه لخپلې خاورې سره یو ځای کړه، او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو ملاتړ پیل کړ. له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې جګړه پیل شوې چې تر اوسه پکې شاوخوا 13,000 کسان وژل شوي دي.
لپی یو استودیو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په تیرو دریو میاشتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د کمیدو خبر ورکوي، خو یو نامه وایي افغانستان له دې سره سره لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مسأله په یوه مرکه کې څیړو.
مسئولیت تر بل هر چا اول همدغه جنگلې ته، چې همدغه جنگلې امیرونو ته، هغه کې د افغان پوز له لوري او هغه کې د وسلوال طالبان له لوري.
په کابل کې نن د څه باندې څلوېښتو هیوادونو د جګپړو چارواکو او نړیوالو مؤسسو په ګډون غونډه کې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته د خپلو اجراتو حساب ورکوي. نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو د چین په چینګ دو ښار کې خپل قونسلګری وروسته له هغه بنده کړه چې چین په هیوستن ښار کې د خپل قونسلګری د بندېدو په ځواب کې له واشنگټن څخه دا غوښتنه وکړه. آیا په افغانستان کې د احتمالي سولې له ټینګښت وروسته د جمهوریت پر ځای بل ډول نظام ممکن او اغیزمن کېدای شي؟
طالب قانون اساسي نه غواړي. اساسي قانون د نړۍ د مترقي قانونو په اساس باندې جوړ شوی دی، چې دوی دغه بعضې ماده ردوي.
په دې اړه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیس پروګرام کې بحث کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او سم ورزو قدرمن اوریدونکو، د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د 2000 کال د ملکی تلفاتو په اړه خپل راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. د دغه راپور له مخې د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1,280 زیات ملکی وګړي وژل شوي او له 2,000 زیات نور ټپیان دي. په راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پرته تر ډیره پر وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو اچول شوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه فیروزه عزیزي د کابل له دفتر نه په مستقیمه اړیکه را سره ده. بله فیروزه،
ډیر زیات مننه تکال سي سلام تاسو ته. د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیال دفتر یا یوناما یو ځل بیا دغه هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو نام نه وباله. دغه دفتر د 2000 کال د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د لومړي شپږو میاشتو په راپور کې په راپور خپرولو سره البته دوی ویلي چې په دغه موده کې 2,200 ملکیان وژل شوي دي او 2,200 نور بیا ټپیان شوي دي. دغه شمیرې د تیر یعنی 2019 کال د لومړي شپږو میاشتو په پرتله 13% لوړوالی ښیي. په یوناما دفتر کې د ملکیانو او ماشومانو د ساتنې مسؤل ستیفن کیز ازادي راډیو ته وویل.
For دا وای ملکی مرګ ژوبله د افغان حکومت او طالبان لوري کم سبې نه ده. هغه خو ترې هیلي کیږي چې د سولې د مذاکراتو میز ته باید ناستې وای. جګړه په ملکیانو اوږدمهاله اغېز لري. زموږ راپور ښیي چې جګړه تر ډېره پورې بشري حقونو په ګډون اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقونه هم تر اغېز لاندې راوستای سي. هغه لیکي زده هم وویل چې دوی د جګړې له دواړو اړخونو غواړي چې جګړه د حل لار نه ده او باید په خبره د ملکیانو قرباني او تلفات په پام کې وساتي او مخنیوي ته لومړیتوب ورکړي. د یونما په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لوري ملکیانو ته د مرکزوب له په داړولو کمښت نه، البته دوی ویلي چې کمښت نه دی راغلی او د ملکیانو د مرکزوب له د کموالي اصلي لاملونه هم د نړیوالو ځواکونو او داعش یا اسلامي دولتونو مې وسلوالې ډلې د عملیاتو کمښت یاد کړی دی. د یونما موندنې ښیي چې په ټوله کې د 85 سلنې ملکی مرکزوب له عاملین د دولت ضد وسلوال دي. همدارنګه په دې کې طالبان بیا د درې څلوېښت سلنې ملکیانو د مرکزوب له عاملین بلل شوي او افغان امنیتي ځواکونه د درې درويست سلنې د ملکیانو د مرکزوب له پر داعش او د دولت ضد نور عناصر د 15 سلنې ملکی مرکزوب له عاملین، همدارنګه نړیوال ځواکونه د درې سلنې د افغانستان دولت ته وفادار ځواکونه هم د درې سلنې مرکزوب له او همدارنګه د 14 سلنې نورې ملکی مرکزوب له بیا مخامخ نښتي بلل شوي چې بریدګری مشخص شوی نه دی. د یونما په راپور کې د سازمان ته د 2000 کال د لومړۍ او مستو کې د ملکی مرکزوب له اړولو په اړه د نړیوالو ځواکونو اړخ ته هیڅ سند پلاس نه ورغلی چې اوخی دوی په دې برخه کې لاس ولري. تکل سه باید یادونه وکوم چې طالبان نو تر دې د ملک سره په خبرو کې د یونما دا راپور ناسم بللای، رد کړای دی او دوی ادا کوي چې یونما هر کال کله چې په دې مسایل کې راپور نخبرې یوازې د افغانستان د دولت معلومات اخلي او هغه څه نشوي چې هغه پورې اړه لري یا هم هغه ورته ورکړي وي. منګه هڅه وکړه چې د افغانستان د دولت نظر هم ولرو په ځنګړي ډول د افغانستان د دفاع وزارت، خو تر اوسه دوی موږ سره مسائل نه دي شریک کړي او ځواب نه درکړي. بل تکل سي
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزی د ازادي رادیو خبريالو وچې له کابل نه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د راپور جزئیات راکول. یونما په خپل نوی راپور کې چې د روان کال د نیمایي یعنی د لومړۍ شپږو میاشتو د ملکی تلفاتو ارزونه کړې ده، په هغه کې ویل دي چې افغانستان له هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامن هیواد دی. که څه هم په تیرو شپږو میاشتو کې یعنی د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکی وګړو تلفات د پخوا پر پرتله البته نه په مجموع کې یو څه راکم شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې پخوانی مشر وایي د جګړې ښکېلې خواوې خپلو جنګیالیو ته د بشري حقونو د رعایت لارښوونې نه کوي، نو ځکه کال تر بل کاله د ملکی وګړو مرکشوب لا زیاتیږي. عزیز احمد تسل وایي چې د جګړو په سیمو کې د عملیاتو او حملو پر مهال دقت په پام کې نه نیول کیږي او په نتیجه کې ملکی وګړي قرباني کیږي. لکه غلی تسل سره فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې د ملکی مرکشوب له د عواملو په اړه ترې پوښتلی دي.
متاسفانه لوی عوامل دا دي چې بیا هم په جګړه کې دخیل غاړې د بشري قوانینو احترام نه لري او غوته درناوی نه کوي. لبل اړخه هغه تړونونه چې هغه د سولې په مورید باندې لاسلیک کیږي هغه ته ژمنتیا وجود نه لري. تر ټولو مهمه دا ده چې په سیمه کې کله چې عملیات کیږي یا کله چې حکومت له لوري بمبار کیږي یا د وسلوال طالبان له لوري ماینونه خښول کیږي، هغه جغرافیا یا هغه سیمه چې دا لاغې څخه د دغو دواړو غاړو نابلدي یا د دې نپوهه د دې سبب شوې ده چې ملکی خلکو ته بیرحمۍ باندې صدمه ورسیږي او هغه ووژل شي او هغه کورونه وران شي او دغې ماشومان او ښځې زخمیان شي او شهیدان شي.
وس څنګه دای سي چې دغه ملکی تلفات او کاچ یو څه راټیټه سي، په دې کې تاسو له نظره مسؤلیت چاته زیات ورګرځي؟
ټول هغه اړخونه چې د افغانستان په جګړه کې دخیل دي هغه ملامت دي ولسته او هغه په بشري جرمونو باندې ککړ یادول کیږي او مسولیت تر بل هر چا اول همدغه جنگلې ته چې همدغه جنگلې امیرونو ته هغه په د افغان فوج لوري او هغه د وسله وال طالبان لوري چې دې خپل د جګړې کمانډانانو ته قوانين وروخي او وی ته وایي چې تاسو په سیمه کې کله عملیات کوي تاسو د ملکانو سروساتي او له هغه قوانینو څخه خبر کی چې هغه د بشر دوستانه قوانين دي او بشري قوانين دي او تر ټولو مهمه دا ده چې البته دوی د خپل محاکم قوي کی قضا او محکمه قوي کی چې کله یو څوک په ملکی وجر باندې تورن یا هغه کډ وسلوال طالبان لوري او هغه کډ افغان حکومت لوري وی باید محکمه ترکه شي او وی باید د ولس په وړاندې خپل جزا وګوري چې دا متاسفانه یو لوري هم د قهرمانی نه ده کړی چې کمانډانانو ته جزا ورکړي
که بلاندو کې راته وای اوس خو د سولې خبرې هم روان دي یو څه پرمختګونه هم پکې سوي دي چې د زندانیانو موضوع د زندانیان آزاد سوي دي یوازې محدود شمیر پاتې دي نو څه فکر کوي څه کول پکار دي په دې برخه کې چې دا د سولې هڅه ته لا چټکتیا وروبخي او البته هغه غاړي چې په دې برخه کې مسولیت لري او غوی باید نور څه وکړ څو هر ورځ اوس د ملکانو د تلفاتو شمیري ورکول کیږي راپورونه ورکول کیږي دا هم کم سی ورسره او بالاخره ختم سی
اول هم دا منطقه د څنګه د امریکانو د طالبانو ترمیان راغلی دا هغه مهم د افغان حکومت هم کې داخل شي یعنی ورسوال طالبان او افغان حکومت هم هغه ځمنه ولري یو افغاني غیرت وکي او په دې ولس باندې رحم وکي د اور کم نه اور بند تلاره هواره کی اختر را روان دي هم د لوی اختر دی په نیک پال باندې ونیسته او د لستر لګه د درې میاشتو د اوربان یو ضمانت دواړه غاړې سره ورکی او په څنګه کې همدارنګ دی کولای شي چې د سولې د خبر د چټکوالي لپاره هغه لاسونه هغه سیمایز استخبارات یا هغه گاونډي هوادونه چې هغه د افغانستان په سولې کې لمړی خپلې ګټینی او ول دې صحنه وباسي او لست په خلاص غږ باندې وایي چې موږ د سولې په اړه باندې لږه دغه دغه خندونه سره مخ یو لولس نه د مرستو غواړي یعنی که هر غاړه دا کار وکړي زه مطمئنه ما چې دغه لوی ولس چې هغه د افغانستان وګړي دا به ټول د وي تر شاو دريږي او کله چې ولس را وړاندې شي معلومدار خبره ده چې د سولې خبرې به هم نتیجه ورکړي
د ملکی خوندیتوب فعال او د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشر عزیز احمد تسلو چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د یوناما د راپور په اړه خپل نظر څرګندو د یوناما په راپور کې ویل شوی دی چې که څه هم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیر رقم شوی خو وایي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی نن کابل د سام د نړیوالې غونډې کوربه دی په دې غونډه کې د افغانستان حکومت مرستندوی هیوادونو ته د خپل اجراءاتو په اړه حساب کتاب ورکوي په دې اړه راپور د خبرونه په دوام کې راځي
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوس هم په مخړه اقتصادي خبرونو ته چې اکرام الله اکرام چمتو کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای نن په کابل کې د افغانستان چین پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استول شوی ویډیو پیغام کې د دې غونډې ټولیز هدفونه اقتصادي پرمختګ د همکاریو پراختیا او د سیمایز اتصال اړوند موضوعات یاد کړی دي نو وړي ویل دي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې به پر همدغه مسایلو بحثونه وشي د افغان چارواکو په وینا افغانستان کلیبي خوادنړی په تر ټولو نام نسیمه کې پروت دی خو لبلې خو د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصادي راکړې ورکړې د څلور لارې په توګه ځانګړې اهمیت لري په جوزجان کې د سویابین کارانو د همغږي مرکز ودانی پرانستل شو د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه مرکز ودانی د ژوند لپاره د سربنا موسسي د نړۍ د خوراکي پروګرام په مالی مرسته د دې ولایت په مرکز تعلقانو خار کې جوړه او د سویابین د کرکیلې بزګرانو په واکه ورکړه خاغلی روسمی له بازارونو سره دغه مرکز نخلاول د سویابین کارانو لپاره یو مهم او اساسي کار وباله. افغانستان کې د سویابین کښت په بیساري ډول ډیر شوه. د اقتصادي ګټې تر اڅنګ د دې بوټي د کښت یو هدف د افغانستان خلکو ته د پروتيني سرچینو برابرول دي چې د خورځواکو لمنځغړولو سره مرسته کوي او داسې امینو اسیدونه لري چې د روغتیا لپاره ګټور دي. له سویابینو په افغانستان کې 15 ډوله خواړه جوړیږي چې کې کلچي او ډوډۍ هم پکې راځي. سویابین د افغان بزګرانو لپاره یو اقتصادي او ژررس نبات دی چې وایي ښه حاصل هم ورنه اخیستل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره پانی په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ، یو یورو واتی افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1080 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1450 افغانۍ.
لپی یو استودیو دی ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم ورزون اړوالو مسایلو ته ورسته لدی چې متحده ایالاتو په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری د بندیدو امر وکړ. چین د ځوابي اقدام په توګه په چینګدو ښار کې امریکا ته ویل چې خپل قونسلګری بند کړي. د چین دولتي ټلویزیون داسې انځورونه خبره کړي دي چې ښایي نن سهار وختي په چینګدو کې د امریکا بیرغ له قونسلګری راښکته کیږي او د قونسلګری کارکونکي هڅه کوي چې تر ورکړل شوي مهلت مخکې ودانۍ پاکه کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل په چینګدو کې د امریکا قونسلګری خپل فعالیتونه ځنډولي دي. دغه وزارت په دې اړه د خوښنۍ څرګندولو سره ویلي د چین په جنوب لویدیځ کې دغه قونسلګری له 15 کلونو راهیسې د تبتیانو په ګډون د چین د لویدیځ له خلکو سره زموږ د اړیکو مرکز و. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چینګدو کې له قونسلګری په وتو دي. د وروسته لدې چې چین دغه ډیپلوماتیک ماموریت د تړلو امر وکړ. په تیرو دوه ورځو کې ځایي اوسیدونکي د ودانۍ شاوخوا راټول سوي وو، د چین بیرغ یې رپاوه او سلفي عکسونه یې اخیستل. تر دې مخکې د واشنگټن په امر د جولای پر 24 د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین له قونسلګری چینایي ډیپلوماتان ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور پورې کړی چې چین له دغې قونسلګری د معنوي مالکیت د غلا او جاسوسۍ لپاره کار اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په چینګدو کې د امریکا د قونسلګری تړل کېدل د امریکا د متحده ایالاتونو د غیر مسؤلانه اقداماتو په وړاندې یو مشروع او اړتیا وړ اقدام و. د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ لوړان دي خراب سیوی اړیکې ورسته له هغې لا ترنګل سوی چې دوړو هیوادونو د بلمسل اقدام په توګه د یو بل قونسلګری وتړلې. امریکایي چارواکو تیر اونۍ وویل یو سنگاپوري سړی خپل جرم منلی چې په امریکا کې د چین استخباراتي ادارو ته د غیر قانوني ایجنټ په توګه فعالیت کاوه. امریکایي چارواکو دغه راز په ویزو کې د درغلي او ویزې ته د درخواست ورکولو پر مهال د چین د خلکو د ازادۍ له پاوت سره د خپلو اړیکو پټولو په تور څلور چینایي څېړونکي نیولې دي. د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې د چین لخوا د کورونا وبا د مدیریت، د هانګ کانګ د حقونو او ازادۍ د محدودیت، تجارتي لانجو او نورو کړکیچونو له کبله ترنګلې سوي دي. واشنگټن د چین په شینجیانګ سیمه کې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله پر چین فشارونه زیات کړي دي. په دغه سیمه کې چین تر 1 میلیون زیات اویغور مسلمانان او د خلکو نورې ډلې په موقتی کمپونو یا هم زندانونو کې راغونډ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن پلازمینه کابل د سام د نړیوالې غونډې کوربه دی. سام د افغان حکومت او بسپنه ورکونکو هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو مسؤلیتونو او ژمنو د څار او تعقیب یو چوکاټ دی. د افغانستان د مالیه وزارت وایي په دې غونډه کې چې پر افغان چارواکو سربیره د څه باندې 40 هیوادونو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې استازي هم برخه پکې لري. د کورونا وایروس پر منفي اقتصادي اغیزو او د حل لارو او همدارس د سولې او پراختیا پر مسایلو به خبرې کیږي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي او دا شی بعد د نورو جزئیاتو لپاره د کابل له دفتر نه په مستقیمه اړیکه سره د اکرام صاحب.
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. لکه تاسو چې ویل نن کابل د سام د لوړپوړو چارواکو د ناستې کوربه ده، د دې ترڅنګ یو بل غونډم چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنۍ چارو وزیرانو په برخه اخیستنې سره پیل کیږي، دا نن په کابل کې شروع کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنۍ هیوادونو په تیره بیا د تمویلونکو دولتونو تر د حساب او کتاب او جواب ورکونې لپاره جوړیږي. د افغانستان د مالیه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه د ورځنی ناسته نن دوشنبه د افغانستان په ارګ ماڼۍ کې پیلېږي. لا تر دې دمنه د پیل شوی معلوم هم نه ده چې د ورځې په څو بجو باندې به پیل شي. په دې ناسته کې د جنیوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې به پرمختګونه ارزول کیږي او افغانستان د دولت په پراختیایي تګلاره باندې بحثونه وشي. د مالی وزارت په اعلامیه کې دغه شان راغلی چې د غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوی و، خو په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو او دغه شان د کورونا وبا د خپرېدو له امله وځنډول شو او نن به اپیل کیږي. په دې غونډه کې د مالی وزارت د اعلامیه په اساس باندې چې لکتر لګه د سلوېختو هیوادونو لوړپوړي چارواکي او دغه شان د ملګرو ملتونو استازي په دې کې برخه اخلي او د افغانستان کې د سولې په پرمختګونو باندې او په بیلابیلو نورو مسایلو باندې بحثونه کیږي. دغه شان به د دیناسته کې د 2020 پرختۍ ناستي په څرنګوالي باندې چې ټاکل شوی د په خار کې د افغانستان او فنلند په قربتو باندې تر سره شي هم خبري او بحثونه وشي. سام څخه هدف د هغه هیوادونو او سازمانونو دی چې له افغانستان سره مرسته کوي. دغه شان تکل صاحب نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون باندې یو څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. په دې اقتصادي همکاري او د پراختیا په اړه باندې بحثونه کیږي. که څوم د دې غونډې د پایل دقیق وخت هم نه دی په ډاګه شوی، لا تر دې دمه غونډه نه ده پیل شوی. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنۍ ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به په اقتصادي پرمختګونو، د همکاري په پراختیا او د سیمه ایز اتصال اړوند موضوعاتو باندې بحثونه او خبرې اترې وشي. بلې تکل سره
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرامو چې له کابله د سام د غونډې د جوړېدو جزئیات راکول. او سام د خبری مجلې په ورستۍ برخه کې قدرمن اوریدونکو تاسو د کابل چاپ د ورسپانو مخکتنې ترابولم چې نن ناجی ساپی چمتو کړې ده.
مسیر ورسپانې په سر مقاله کې پوښتلی چې آیا یو ځلې بیا د حکومت سرې کرښې ماتېږي. وړاندې د زلمی خلیلزاد وروستیو سفرونو ته اشاره شوې راغلي، داسې ښکاري چې یو ځلې بیا د حکومت سرې کرښې ماتې شوې او پاتې طالب بندیان به هم خوشې کړي. سر مقاله کې راغلي چې حکومت د پاتې بندیانو د خوشې کولو په تړاو د افغانانو غږ وانورید، خو وړاندوینه کوي چې اوس خلیلزاد را روان شوی او فشارونه پیل شوي نو دا کار کوي او یو ځلې بیا خپلې سرې کرښې ماتوي. د سر مقاله لیکونکي په باور د حکومت د دغو سرو کرښو او د بندیانو د نه خوشې کولو له امله تاوتریخوالی زیات شو او ډیر شمیر افغانان پکې وژل شول، نو اوس چې حکومت خپل دریځ بدلوي او بندیان خوشی کوي، هغه کورنیو ته به څه ځواب ولري چې په وروستیو تاوتریخوالو کې غړي قرباني شوي دي. مسیر ورسپانې ادعا کړي چې د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت دریځ نه ثابت دی او نه د افغانستان او افغان ولس په ګټه، او په باور نور حکومت باید د سولې د مخالفت پر ځای د واقعي سولې لپاره کار او هلې ځلې وکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم په خپله سر مقاله کې د سولې او بندیانو د خوشی کولو په تړاو لیکلي دي. وړاندې د هغو نږدې 600 طالب زندانیانو د خوشی کولو د لړۍ د پیل خبره کړې چې د دولتي ورسپانې په خبره پرون حکومت پیل کړي، خو دا اندېښنې هم مطرح کړي چې د دغو بندیانو جرمونه درانه او آن په افغانستان کې ګڼې وژنې کړي چې په وینا یې د دغه راز ترهګرو خوشی کول تر ټولو خطرناکه لوبه ده چې افغان حکومت یې کوي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي د دغو زندانیانو د خوشی کولو لپاره نه افغان حکومت خوښ دی، نه ملت او نه هم نړیواله ټولنه، خو په وینا یې افغان حکومت دا کار د سولې لپاره وکړ او سولې د افغان حکومت ستر لومړیتوب دی. ورسپانې لیکلي چې د بندیانو د خوشی کولو دا لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې د لوی اختر لپاره کمی ورځې پاتې دي او غوښتنه دا ده چې د لوی اختر د ورځو تقدس ته په درناوي سره په هیواد کې اوربند وشي. او هشت صبح ورسپانې بیا په افغانستان کې د هندوانو او سیکانو د ژوند او امنیت په اړه په خپله سرمقاله کې ورته اشاره کړې ده. ورسپانې په ولسی جرګې کې د سیکانو د استاذ نریندر سنگ خالص له قوله لیکلي چې د افغان هندوانو او سیکانو اتمې ډلې هم افغانستان پریښود او د دایمي تابعیت اخیستلو لپاره هند ته ولاړل. ورسپانې د افغان هندوانو او سیکانو هغه ستونزې راخیستې چې له اویو لسیزې راهیسې ورسره مخ دي، چې په دې کې د دوی د امنیت او نه خوندیتوب تر څنګ د کورونو او جایدادونو د غصب مسلې ته هم اشاره شوې ده.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي او 2160 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. سیمه ایز امنیتی مسئولین وای په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د ملي اردو بلاک هاک الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کونسلګرۍ وتلي دي او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملي سو.
سمګ راګله ازادې رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو
زه د لوګر ولایت اذر ولسوالۍ نه تماس کیم. افغانستان در ولکونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت اذر ولسوالۍ کې کوم دی کورونا وایرس او کوم څنګه یا هغه په اړه چې مونږ ریزي کړی دي چې تقریبا یو وارز تقریبا د درې څلور نفرو دا او د نور خلکو کړی دي او مونږ ته ویل چې تاسو د ولسوالۍ او د سیتامو راتایید کړي له ټول ورګانونو نه وته تایید کړي وسو ولایت کې وایي چې د ریزا ډیر تواخل مونږ سره دومره په هوا پیسې نشته او نو دومره مواد لرو چې تاسو ته رسیدګي وکړو. هغه دی وکړي د افغانستان ول پوری چارواکي زمونږ د لوګر ولایت د ولسوالۍ دغه کورونا حکومت یې راسه سوي دا او کومه اسناد مونږ راو
خبرې کوم کنړ چا په دغه ولسوالۍ سره تیرو نیم کلونو کې زموږ مشکلات سره مخ دي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زموږ راګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لرو او د مازیګر تر اوو ورځې دیونه خبريږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازیګر لو د سهار تر اوو امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لو د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالاتو خبر کړي. او اوس هم 25 دقیقې بحث اونیز پروګرام
25 دقیقې.
دوه خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
جګړه کوي، کله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو یو اختلافي ټکی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام دی. طالبان پر امارات ټینګار کوي او وسنۍ حکومت پر جمهوریت یا جمهوری نظام. السلام علیکم، د دې اونۍ بحث پر همدې موضوع راټول دی او دا موضوع د بحث له میلمنو سره مطرح کوو. طالبان چې د افغانستان حکومت ته د کابل ادارې خطاب کوي، له کلونو راهیسې د بیلابیلو مذاکرو پر مهال ویلي چې دوی اسلامي امارت غواړي، داسې امارت چې د دوی په باور اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي. خو د افغانستان حکومت په وار وار پر جمهوریت ټینګار کړی او ویلي دي چې جمهوري نظام به دوام کوي او په دې نظام کې د اسلامي ارزښتونو تر څنګ د ټولنې د نورو لږکیو او وګړو اساسي حقونه خوندي دي. په دې بحث کې را سره دي مدني فعال آقا محمد قریشي، د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمال، په جرمني کې میشته فعاله وزرا اصغری او خیرالله شینواری چې د طالبانو په اړه یې زیاتې لیکنې کړې او د دوی په اړه په کنفرانسونو کې برخه اخیستې ده. بحث به په دې پوښتنه له تاسو آقا محمد قریشي را پیل کړي چې په مذاکراتو کې یو د خنډ ټکی د آینده نظام څرنګوالی ښول کېږي، ولې د نظام پر څرنګوالی بحث کېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه یا په ټوله کې د افغانستان خلک د دغه دوه لسیزو د لاسته راوړنو په اړه باندې تشویش لري چې د دې دوه لسیزو د لویو لاسته راوړنو څخه یو هم د افغانستان موجوده نظام دی چې په هغه کې ملي امنیتي ځواک تر ټولو لوړ ارزښت لري د افغانستان د خلکو لپاره. نو په همدې خطر باندې د نظام پر څرنګوالي باندې هم تشویشونه موجود دي او هم دا مسله تر دا وسله ګونګه ده. زه فکر کوم چې دغه مسله چې کله ټول لوري بین الافغاني مذاکرات تکشینی، نو یو بل کولای شي چې د نظام پر سرنګواله باندې قناعت وکړي او نړیواله ټولنه به هم ممکن پدې کې یو ډول نه یو ډول د خپل لاس تراوډونه او په افغانستان کې د خپل ګټ پر بنسټ باندې یو ډول نظام تلابي کوي. خو د افغانستان خلک داسې یو نظام غواړي چې د هغه نظام په بنسټ باندې د افغانستان ملي او همدارنګه د افغانستان د خلکو دینی ارزښتونه ساتل شوی او په زمن کې د نظام په اډانه کې یو ډول وژدمهاله سول راسي. موږ امیدوار یو چې ټول لوري چې بین الافغاني مذاکرات ته ځي هلته پر یو داسې نظام بحث وکړي چې هغه تر بل هر چا د افغانستان او د افغانستان د خلکو په خیر وي.
په بین الافغاني مذاکرو کې به هم پر دې موضوع خامخا په جدیت بحث کیږي. مخکې هم دا په نورو مذاکرو کې مطرح موضوع و. کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني، نو ټینګار ولي کوي؟ ولي بیا بیا ورباندې بحث مطرح کوي قریشی صاحب؟
زه فکر کوم طالبان د دغه شخړې یا منازع یو لوری دی او په مذاکرات کې به هم دوی د میز پر شاوخوا یو لوری وي. نو دوی به ډیره هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول امارات ډیره لوبي وکړي او کوشش کوي چې یو ځل بیا په افغانستان کې امارات برلاسی سي او امارات حاکم سي. خو د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او د افغانستان د حکومت ملګری به ممکن تر ډیره پوري د جمهوریت لپاره لابي کوي او دا به د دوی لپاره یو ډول سرکر شوي. زه فکر کوم چې هماغه پخوانی امارات خو به امکان ونه لري که په یو ډول نه یو ډول باندې امارات یو ځل بیا افغانستان ته راځي، نو به د جمهوریت تر څنګ یو ډول د جمهوریت تر نامه لاندې یو نوی نظام راځي. داسې یو څه چې پر هغه باندې د افغانستان حکومت، پر هغه باندې طالبان، د افغانستان خلک او په زمین کې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه هم توافق ولري. زموږ امیدواري دا ده چې په دې برخه کې هم تر ډیره پورې د افغانستان په خیر او د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وسی. خو د افغانستان خلک تر ډیره پورې داسې یو نظام غواړي چې اسلامي او ملي ارزښتونه تجمن وي او د افغانستان خلک تر ډیره پورې ګټه پکې وکړي سي او د افغانستان لپاره یو اوږدمهاله او سوکاله راتلونکي له ځان سره ولري.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره د اوږدمهاله او سوکاله راتلونکي اټکل یو څه ګران بریشي. میرمن عزرا اصغری، د یوې ښځې په حیث ستاسو اندېښنه څه ده که نظام تغییر کوي او امارات په جمهوریت کې ورګډیږي؟ ستاسو په نظر څه به تغییر کوي؟
اوسنی حالت خو ډېر ګډوډ بریښي. دا یوازې د حکومت پړه نه ده، دلته ډېر استخبارات کار کوي، ډېرې مداخلې دي. که هر څومره بد حکومت وي چې مداخلې پکې نه وي، زه فکر کوم چې د خلکو سره به یو ځای یوه لاره وایستل شي. د خلکو حمایت نشته، نه د جهاني ټولنې لخوا، نه د حکومت لخوا، نه کوم بل داسې مترقي حزب او مشر شته چې خلک وکړي شي په غو باندې اعتماد وکړي چې مثلا چې دغه حکومت ونشوي کړای دی همسایګونو یا د طالبان سره ګټور لاره د خلکو لپاره غوړه کړي، نو سړی به په مترقی حزب یا ډلې اعتماد وکړي چې پاینده کې خدا غشته. متاسفانه چې هغه نشته، مداخله بیخي ډیری دي که امریکا ده که روسیه ده که د همسایګانو مخصوصا پاکستان دا ټول په دې کې لاسونه لري. زه فکر کوم د اشرف غنی اخرنی خبرې چې د شلو آسیایي مملکتو او اول قدرتونه سره یو ځای کینی او دغه مسله حل کړي، که داسې وي چې په طالبانو اعتماد وکړي سړی غلطه لار ده، که یوازې مشترک حکومت باندې اعتماد وکړي هم غلط کار دی.
په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړي عبدالله ستار شمال، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان حکومت به امارات د راتلونکي نظام په توګه ومني؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې امارات موضوع وسره ونه مني، ځکه دغه نظام د دې لپاره سور خط ده. فکر نه کوم چې دوی د امارات موضوع وسره ومني.
خوشاغل شمال، طالبانو هم ویلی دی چې دوی د امارات لپاره زیاته قربانی ورکړې ده او اوس هم قربانی ورکوي.
دا صحیح ده چې یو خو د طالبانو هم د امارات لپاره قربانی ورکړې او دولت د جمهوریت لپاره قربانی ورکړې ده، اما دلته د ولس موضوع هم مطرح ده، ځکه ولس په دې باندې باوري ده چې نور هغه استبدادي نظامونه سلطنتي نظامونه نه غواړي، نو هغه په خاطر باندې ولس د جمهوریت طرفدار ده. که چیرته بیا نړیوال هغه تحمیلي موضوعي هغه به بیل بسته، اما که دس د افغانانو پر ځایتي افغانان جمهوریت غواړي.
افغانان خود جمهوریت په چوکاټ کې پر ځینو ارزښتونو ټینګار کوي. میرمن عذرا اصغری عمده اندیشنه چې د ښځو د حقونو فعالانو بیا بیا مطرح کړي ده، دا ده چې دوی وایي ممکن په آینده نظام کې چې طالبان به هم برخوي د ښځو حقونه او لاسته راوړنې شایي چې په اوبو لاهو سي. ستاسو اندیشنه هم دغه ده؟
د ښځو اجتماعي فعالیتونه حقوقو ته زه فکر کوم چې طالب به ورته توجه ورته ونه کړي. طالب یا هر دینی ډله د هغه زړو سنتونو په اساس باندې د ښځو حقوق ټاکي چې هغه په نننۍ عصر کې د منلو وړ نه دي. حتی د موږ په وروسته پاتې ټولنه کې سنتي او زاړه رواجونه زاړه حقوق د ښځو دپاره اصلا د منلو وړ نه دي او نه د تطبیق وړ دي، چې دا به په خپله یوه غټه ستونزه جوړه کړي که داسې وشي. چې زه ډېره هیله لرم چې د حکومت په کلیدي مقامونو کې طالبان ته ځای ورنه کړی شي. هغه قانون چې جوړیږي د دغه جهادي په اساس باندې جوړ نه شي. اکثریت د موږ خلک هم دغه غواړي، مګر په دې خاطر چې دلته وحشت پروت دی، دلته د وحشي ډلو ډار پروت دی، هغه خپل د زړه حالت څوک نه شي ویلی. طالب قانون اساسي نه غواړي. اساسي قانون د نړۍ د مترقی قانونو په اساس باندې جوړ شوی دی چې دوی دغه بعض ماده ردوي. زه پوهیږم هغه ماده ردوي چې ټول د ښځو په حق باندې دي.
ښاغلی خیرالله شینواری، تاسو تقریبا د دې نظریې مخالف یاست. د ښځینه فعالانو د اندېښنه ولې بیا بیا مطرح کیږي؟ دوی فکر کوي شای په هغه حکومت کې چې طالبان یې برخوي د دوی حقونه او لاسته راوړنې ضایع سي. ستاسو نظر څه دی؟
طالبان په خاره وای چې د ښځو حقونو ته د اسلام او افغانیت په چوکاټ کې قائل دي. تیر تاریخي تجربې به دوی تکرار نکړي. متاسفانه یو شمیر تش په نوم فعالان چې په تیر نو نسکلن نظام کې د پردی وادونو د پروژو او پروسو مختوړون کړي او تل د افغان ښځو اساسي حقوق تر پښو لاندې کړي، دغه ښځې غواړي چې یوازې دوی د ښځو استازیتوب وکړي. په دغه سي تبلیغاتو دوی غواړي چې د سولې د پروسې یا د طالبانو تخریب وکړي. د افغان ښځو استازیتوب زمان نظر باید هغه میرمنی وکی چې په روانه جګړه کې 15 شپږ اولادونه هتا الله سور کړی، کورونه ډنګ شوی دی، کندی سوی، بوري سوی دی. نه هغه خزی چې په داسې یو جامه کې له اروپایي او غربي وادون راغلی چې حتی لاغه جامې سرام خپل کلو ته د شرم نسیت للای.
میرمن عذرا اصغری، شغل شینوار استاوسه د نظر خلاف پشکاری، بل دا چې اوس طالبان وایي چې دوی تغییر کړی دی او په خپل آینده نظام کې به د ښځو د حقونو خوندیتوب، تعلیم او نور مسایلو ته پام کوي. دا موضوع ستاسو له نظر څنګه ده؟ یعنی فکر کوي چې دوی به واقعا دغه څه عملي کړي؟
طرح په ټوله نړۍ کې د عصر او زمان په غوښتنې سره بدلیږي، ځکه همیشه نړۍ مختجی، هر شی تغییر خوري. موږ نشو کولای چې د 400 کالو مخکې مسائل په نننی عصر کې تطبیق کو. دا نه کفر دی، نه کومه بده خبر ده. هغه شی چې نه تطبیقیږي ستونزې جوړوي، نو په دې خاطر باید ډډه ځنې وشي. هغه شیان چې مشکلات جوړوي باید د اساسي قانون نه لري شي. په ټوله دانه کې رښتیا چې قانون چې بدلیږي، طرحې چې بدلیږي، هیڅ جنجال نه جوړوي. خلک سره راټولیږي، نمایندگان د خلکو راټولیږي، هغه بدلوي. مخصوصا زه مثلا زه دلته په آلمان کې یم، حتی داسې وخت شوی دی چې په بعض مسایلو کې قانون په هر شپږ میاشتې بدل شوی. دا څلوېښت کاله زموږ تاسو مشکلات هم دغه دي. ولې ولې نه پوهیږي موږ خلک چې زموږ اصلي مشکل زموږ د دینی روایتونو یا بعض وقت غلط مصرف دی، یا غلط استعمال دی، یا زور دی، یا همدغه شریکول دی نوی عصری قانون سره په ټکر کې کول دی.
پر دغه ستونزو خو پاینده حکومتونو کې خامخا بحث کیږي. اصلاحات به راځي، تغییرات او تعدیلات به راځي. آقا محمد قریشی د یو مدني فعال په توګه مو نظر څه دی؟ کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه، افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني، دوی ټینګار ولې کوي؟ ولې د یو خند په توګه دا موضوع مطرح کوي؟
کله چې د مذاکرات لړۍ شروع کیږي، د ټولو نړیوالو تجربه او د نور هیوادونو تجربه هم دا ښودلې ده چې اړوند لوري کوشش کوي چې په خپل ګټه باندې موضوع وڅرخوي. طالبان هم له یو قوي دریځ څخه کوشش کوي چې د سولې د مذاکراتو هره برخه په خپل ګټه وڅرخوي. دې ته ورته د افغانستان حکومت هم ممکن دا هڅه کوي، او په مذاکراتو کې هغه لوری بریالی کیږي چې په خبرو کې د مذاکرات پر میز باندې ډیره ونډه اخلي او کوشش کوي چې خپل په نفع باندې هر څه وڅرخوي. خو دا هر څه تر دا اوسه لا هم مبهم دي، ګونګ دي. نه د افغانستان د حکومت له لوري اجنډا او هغه د دوی سری کرښې معلومې دي، نه هم د طالبان له لوري. خو کله چې بین الافغاني خبرې شروع کیږي، د بین الافغاني خبرو له شروع سره بیا دا هر څه راڅرګندیږي چې د دایمي اوربند مسله څنګه کیږي، د راتلونکي نظام مسله څنګه کیږي، د طالبان لپاره د سری کرښې څه شي دي، د افغانستان د حکومت لپاره سری کرښې څه شي دي، او نړیواله ټولنه څه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې کوم مسایل د نړیوالې ټولنې د لاسته راوړنو پر بنسټ باندې غواړي چې لا خوندي پاتې شي، او دواړه لوري ورته هڅوي چې هغه ومني. تر څو چې بین الافغاني خبرې نه وي پیل شوي، سړی نشي ویلی چې څه به پیښیږي او پر کوم مسایلو باندې به اساسي بحث کیږي او کومې نتیجې ته برسیږي.
عبدالستار شمال، طالبان هم دا وایي چې دوی لاسته راوړنې لري، هم یې په خپله واکمنۍ کې درلودلې او اوس هم په تیرو نولسو کلونو کې دوی لاسته راوړنې لري. ستاسو نظر څه دی چې دوی څه لاسته راوړنې لري؟
دا منو طالبان په خپل ذات کې یا د خپل ځان لپاره به لاسته راوړنې لري، اما دا اوس موږ که د افغانستان غټې پروژې وګورو یا غټې زیربنا وګورو، حکومت یا خارجیان یوازنه دغه همدا لامل کوي چې د امنیت د نگانه ونه توانېدو چې موږ هغه بنا کړو او پرمخې بوزو. که هغه تاسو د افغانستان د اوبو سیستم یا د برق سیستم دا ګوري، کېدای شي هغوی خپل وینا خپل دلایل ولري، خو زه د یو ځوان په صفت باندې دا وایم چې ستونزې هم لري.
شغلی شینواری، طالبان که پر خپلو لاسته راوړنو ډیر خبرې کوي، دوی ستونزې هم درلودلې، په خوای هم په خپل نظام کې ستونزې لرلې. هم دا هغه شوزو او انجونو ته حق نه ورکول و چې تعلیم وکړي یا هم کار وکړي. دا هغه موضوع ده چې لا هم نړیواله ټولنه نه ورسره مني. نو طالبان ولې پر امارات چنګار کوي؟ اولې فکر کوي چې د آینده حکومت جوړښت باید امارات وي.
طالبان یو ایدیالوژیک حرکت دی او د یوې ایدیالوژۍ په اساس لسیزو راهیسې په سیاسي او نظامی مبارزه کوي. دوی ځکه په امارت ټینګار کوي چې د خپلواک په مهال هم امارت رامنځته کړی و او په افغانستان کې هغه وخت د امن څادر وغوړاو. خو هغه وخت د دوی د بې تجربهګۍ او ځینو غلطو پالیسیو له وجې دنیا له طالبانو سره مقاطعه وکړه او د دوی نظام یې په رسمیت ونه پیژنده. خو په کوم مجلسونو کې چې موږ له طالبانو سره خبرې کړي دي، نو امارات د سولې او روانې جګړې په وړاندې د خپل سری کرښې په توګه نه یادوي. دوی وایي چې هر ډول سیاسي نظام چې افغانانو په مذاکراتو کې توافق ورباندې وکړ دوی به ومني، خو چې د افغانانو له دینی او ټولنیزو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي.
شینواری صاحب، دا څه ډول ایدیالوژیک حرکت دی چې افغان پوځیان وژني، خو د امریکایي سرتیرو په وړاندې له زغم څخه کار اخلي، بهرنیان ونیسي د پیسو په بدل کې خوشې کړي، خو افغان سرتیرو سرونه پرې کوي یا یې وژني؟ آیا دا د منولو وړ ایدیالوژي ده؟
دغه جګړه خو یو طرفه نه ده، افغان پوځیان هم جګړه کوي، په جګړه کې خود واړه طرفه یو بل وژني. نو دا سوال باید یو طرف ته مطرح نشي، لومړی مسله ده. او دویمه دا چې د امریکایي سرتیرو په وړاندې کوم زغم نه دی ښودل شوی، هغوی سره تقریبا څه کم 19 کاله جګړه شوې ده، او بیا د 19 کاله وروسته د سولې پروسه پیل شوې، له هغوی سره خبرې شوې، مذاکرات شوي تقریبا یو یو نیم کال، او بیا د مذاکراتو په نتیجه کې دغسې یو توافق رامنځته شوی دی. دا چې افغان حکومت هم د دغې جګړې برخه ده، له هغوی سره هم تر اوسه پورې کوم توافق نه دی شوی، هغوی سره به خبرې کېږي، مذاکره به ورسره وشي، چې کله مذاکره وشوه بیا به دغه مذاکره کې دواړه طرفه جوړ جاړی کې یو توافق ته برسیږي، او د هغې توافق په نتیجه کې به ډزبندي رامنځته کېږي.
که څه هم ښاغلي شینواري یادونه وکړي چې طالبان اوس امارات د سرې کرښې په توګه نه مطرح کوي، خو دغه ډله لا هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابل اداره یادوي. د راتلونکي سیاسي نظام پر جوړښت ټینګار به څومره د سولې د مخامخ خبرو مخکې خنډ کیږي؟ ښاغلي شمال،
مخکې دې نه چې بحث وشي باید اول د سیستم دا برابر شي. خو زه فکر کوم کله چې ناست وشي یو بل موضوعات واوري، شاید په ډېرو مواردو باندې قناعت هم د هغوی حاصل شي او هم د افغانستان د حکومت د استازو حاصل شي. دا مخکې د وخت نه قضاوت وي چې تر اوسه لا بحث په بعضو مواردو باندې نه ده شوی. اوس تاسو وګورئ کله چې د طالبانو تفاهم وکړ د امریکای حکومت سره په بندیانو باندې راوڅرخېدل، د افغانستان حکومت هغه خپل واکنش وښوده، خو هم هغه موضوع حل شوله. نو ډېری موضوعګانې دې حل کېږي. امیدواري دا ده او د خلکو غوښتنه هم دا ده چې یو پردي بحث ته کینی سره مخامخ خبرو ته کینی، نو مخامخ خبرې چې پیل شي امیدوار یاست چې بعضې موضوعګانې حل شي.
اقا محمد قریشی، بین الافغانی مذاکره چې د مارچ لسمې ته پلان سوی وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوی نه دي، او د راتلونکي نظام پر جوړښت به پکې بحث کیږي. که د نظام پر سر احتمالي بحث د بین الافغانی مذاکرو مخه ونیسي، فکر نه کوي چې کشاله بلا پسې وغځیږي؟
د سولې ټولې تجربې ښیي چې د سولې د مذاکرات وړاندې اوربند او د زندانیانو خوشي کول د حسنینیت په نامه سره په لنډمهالي او یا د زندانیانو د خوشي کېدو لپاره د یو سمپل په توګه یو څو کسان خوشي کیږي، خو دغه ډول چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه د زندانیانو د خوشي کېدو او د اوربند په مسله کې مسایل مطرح کوي، د خپل د بین الافغاني خبرو پر وړاندې باندې یو خلړ خندونه دي. د بین الافغاني خبرو په شروع سره به ممکن پر ځینو نورو اساسي مسایلو باندې بحث کیږي، لکه د طالبانو راتلونکي سرنوشت، د نظام مسله چې تاسو په خپل پښتنه کې مطرح کړي ده، پر دې باندې به بحث کیږي. خو زه فکر نه کوم چې د بین الافغاني خبرو له شروع سره به بیا دغه ډول خندونه پاتې شي، ځکه بین الافغاني خبرې به تابن یو پایله ورکوي. بین الافغاني خبرو څخه مخکې چې هر څومره پروسه وجديږي، لا به مبهمیږي او لا به هم یو ډول سرخوږی جوړیږي. دا اوس عملا د افغانستان په ځینو ولسوالیو او په ځینو لیر پروتو سیمو کې د خلکو تشویش ده چې دلته به د خلکو برخلیک چی شي کیږي. آیا موږ به لا هم په دغه سي جګړه کې پاتېږو کبه د سولې په ترڅ کې سولې راځي؟ تر ټولو لمړی بین الافغاني خبري شروع سي، او بیا په بین الافغاني خبرو کې پر دې ټولو مسایلو باندې یو په یو باندې قدم په قدم باندې بیا روشانه او مفصلي خبري وسي، او تر څو ښه او اغیزناک پایله ورکړي.
خیر الله شینواري، ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان به واقعا د دایمي سولې او ثبات لپاره له ځنه نرمښت وشي، خصوصا په آینده نظام کې؟
د نرمښت په تړاو باندې باید دا وایم چې طالبان د سولې پروسه کې کافي له نرمښته کار اخیستی دی. تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د یو معینې زمانې ټاکل، له نورو افغانانو سره خبرې کول، د تور لیست او بندیانو په تړاو نرمښت ښودل ثابتوي چې دوی له حکمت تا کار اخلي. او د نظام په اړه هم دوی واضح مکتوی دي چې امارات غوښتنه ده، خو سره کرغه هیڅ کله نه ده.
په افغانستان کې د ځینو نظامونو له بدلون سره شغل شمال اول گزار پر ملي اردو او دفاعي ځواکونو سوي دي. اوس دغه سی واندیشنه په کار ده که فکر کوي چې دا اندیشنه بې ځایه ده؟
جمهوریت ادعقل یو چوکاټ جوړ شوی ده او افغانان ته ټول ته د منلو وړ ده. نو اوس که نورې ډلې راځي او دې کې مدغم کیږي، هغه سیستم ورته برابر ده. که هغه د طالبانو عسکر دي یا په اردو باندې یا په پولیسو کې یا په امنیت کې په مختلفو برخو کې، هغه به هغوی پورې اړه لري چې موضوع د کوم اړخه څیړي یا کوم برخه دي خوښه ده. خو فکر کوم چې شاید تر یو وخت پورې دی په خپل ساحو کې پاتې شي او افغانان په د اردو په دولت په خپل ساحو کې او بعد لاغې به اساسا یو سیستم وتر جوړ شي چې په همدغه نظامي برخو کې دوی جلب شي او ومنل شي. نو هغه سیستم دا رقم ده او دې کې شک نشته د افغانستان اول گزار چې کېږي د افغانستان په اردو یا په دې باندې کېږي، ځکه اردو هغه ځواک ده چې د وطن نه ساتنه کوي، د خپل راضي او د ملک نه ساتنه کوي. دا اوس موږ عمل هم بعضې نښې نښانې وینو، مثلا پاکستان حمله کوي یا د ډیورنډ په کرښه یا دې خاطر روان ده، ځکه نواز شریف هم په خپل کتاب کې جوازی وایي چې ما د افغانستان اردو له منځه وړي. یوازنی دا همدا ده چې د اردو له منځه لاړه خو په هر ملک باندې تیری کول بیا هغوی دپاره اسانه وي، خو که اردو یې بیا نشي کولی. همدا د همسایګانو یا د بهرنیانو غوښتنه هم همدا ده.
اقا محمد قریشی، مخکې یادونه تاسو وکړه چې د مذاکرو پر میز هغه لوری زیاته ګټه کوي چې له قوي دریځه رامخکې کیږي. له څو اونیو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل روان دي، داسې اندېښنې شته چې د افغانستان نړیوال ملاتړ شای له دې سره کم سي، ځکه چې ناټو تړون او نور شریکان شای غواړي چې خپل لګښتونه وسپموي او نور افغانستان خپل افغان ځواکونو ته وسپاري. په ملي امنیتي ځواکونو کې د طالب جنګیالیو د مدغم کېدو امکان څومره ګوري؟
طبعاً پر اطلون که احتمالی نظام که به طالبان هر ارخی زوانده لری که هغه سیاسی وانده ده که نوری د دولت پا کچه چوکی دیاو یا پا زنگره توگ ملی امنیتی زواک ده. ده افغانستان ده خلکو هم هم ده خوشه ده چی طالبان د اصول سرسام په ملي امنیتي ځواک کې وزاسي، ځکه دغه بشری ځواک چې اوس په جګړه کې قرباني کیږي دا که په ملي امنیتي ځواک کې شو روزل سي، نو تبم به په راتلونکي د افغانستان له ارزي تمامیت افغانستان له ملي ګټو څخه ننګه کوي او په ملي امنیتي ځواک کې به ممکن ډیر اغیزناک تمام شي. خو د هغه چوکاټ او هغه میکانیزمونو سره برابر چې ملي امنیتي ځواکونه په خپل ځان کې لري او د افغانستان د خاورې څخه دغه پر بنسټ باندې ننګه کوي. خو دلته یو بل تشویش شته، هغه دا چې که خدای مکړه د امریکایانو او طالبانو د تړون په څنګ کې کوم نظامی زمینه موجوده وي چې هغه یو مبهم بحث دی، تر اوسه لا معلومه نه ده چې دغه سیو شي ستکه یا نو. دا بیا یو ډول استخباراتي مسایل دي چې ممکن د دغه سی مسایلو پر وړاندې خان سي چې طالبان بیا په ملي امنیتي ځواکونو کې ځای پر ځای سي. که دا کار وسی زه فکر کوم کوم پاموار خان بنه لري، ځکه هغه د بیا دغه مسله چې مطرح کیږي نو پر اړخیزه توګه باید طالبان د نظام له اساسي کچنیولې به تر امنیتي او عادي څوکیو پورې دوی ممکن کې ځای پر ځای سي او خپل وانډه واخلي.
شغل شمال پر طالبانو هم تور پورې دی چې د ځینو هیوادونو په استازیتوب د نظام د تغییر موضوع مطرح کوي. دغو هیوادونو ته ولې د نظام د بدلون موضوع مطرح ده؟
شک په دې کې نشته ده چې همسایه ملکونه ټول په همدې باندې کوشش کوي چې افغانستان باید یو کمزور ملک واوسي، یو ضعیف ملک واوسي، تر څو د هغوی ګټې یا د هغوی هغه منافع پکې خوندي واوسي. نو هغوی کوشش په همدې کوي چې مثلا افغانستان یو سالم اردو ونه لري، یو سالم سیستم ونه لري، قوي نظام ونه لري. نو دا د هغو ټولو غوښتنې هم همدا دي.
شغل شمال نو ستاسو سرډاډ دغه دی چې اوسنی جمهوري نظام به چې نړیوال ملاتړ کوي دوام کوي؟
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده نړیوال هم د همدغه جمهوري نظام یا دیموکراسي باندې باورمن دي. نو دې په خاطر باندې زم فکر کوم هر څه همدسه به هم چې هغوی هم شاید دغه تجمن واوسي چې هماسې دیموکراسي نظام رامنځته کړي او د دیموکراسي په رڼا کې هغه ټولو اتباعو ټولو وګړو ته خپل حقوقات ورسوي، نو شاید هغوی هم د همدغه نظام پلوي واوسي.
میرمن عذرا اصغری وبخښئ چې په ځنډ تاسو ته راځم. ستاسو نظر غواړو واورو چې ستاسو په نظر یو ایدیال یا په ټول پوره نظام څه ډول یو نظام دی؟
د یو ایدیال حکومت لپاره نظر مې دادی چې هغه همسایګان چې فعلا مداخله لري چې موږ نشو کولای د دوی نه ځان خلاص کړو. که هر حکومت راشي همدغه همسایګان مداخله پکې کوي، مخصوصا پاکستان هیڅ تعهد بین الملل لپاره نه لري، نه د سولې لپاره دوه مخه دی پاکستان، په مخ یو څه وایي په شا بل څه کوي. نو د دې د خاطره دغه ټول خلک چې ښکیل دي په دغه جنګو کې دی راټول شي، مخصوصا اول قدرتونه روسیا او امریکا، یو منظم سیمینارونه د جوړ کې، کانفرنسونه د ورکې، د موږ افغانستان د حکومت او د خلکو نمایندګانو ونډه دي پکې، او مطلق یو ډیر جدي طرحه یا قواعد د وضع کې چې هیڅوک ونشي کولی دغې نه سرغړونه وکړي. بیا به هلته وګورو چې څوک قوي طرحه لري، که دا حکومت دی، که طالبان دي، که د افغانستان نورې ډلې مترقي ډلې دي، دا ټول پکې شریک شي که وکولی شو د دغه جنجال نه ځان خلاص.
پتلو تلو کی عبدل ستر شمال لتاسو به وورو چې د یو ځوان په حیث چې له نورو ځوانانو سره په ارتباط کې است لیو نظام څخه د څه ډول کارونو توقع لري
ضروره د یو ځوان په صفت باندې هم د همدغه جمهوریت نظام نملاتړ کوم او همدې په خاطر باندې چې د کې د خلکو ګټه خوندې دي ځکه نظام په انتخاباتو باندې ولاړ ده نو کولای شو چې دیموکراسي ده د همدغه لار نه خپل حق حقوق ولس وغواړي هغه ولس ته خپل حق ورسیږي.
عبدالستار شمال له تاسو مننه. د پروګرام لوریدونکو هم مننه چې بحث یې تر دې شیبې را سره واورید. د دې اونۍ په بحث کې را سره وو په کابل کې میشت مدني فعال آقا محمد قریشي، په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړي عبدالستار شمال، په جرمني کې میشته فعاله عزرا اصغری او په کابل کې خیرالله شینواری چې د طالبانو په اړه زیاتې لیکنې کړي او د دوی په اړوندو کنفرانسونو کې برخه اخیستې وه. موږ ډیره هڅه وکړه چې د حکومت له اړخه هم په بحث کې یو څوک ولرو، خو له بده مرغه چې څوک مو په دې بحث کې د ګډون لپاره پیدا نه کړ. د اوس لپاره د خدای پامان.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د آزادۍ
رادیو اونیز بحث